السلام علیکم ستړي مشه ویزا سفیو لاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پایل په خبرونو وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان راډیو مشرې ناجیه سروش ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان وراړولی دی. یوه اونۍ مخکې دغه راډیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له معدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د راډیو د مسؤلینو په خبره په تېروتنې سره یوه سندره خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د مې پر 14مه په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولي دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي. دوه څلوېښت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15مه په لاس انجلس کې د ولسمشرې سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 13 ورځې روانې وي. ل ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو په استازولې یوناما کې د افغان ښځو د کار د بندیز د خبرګونو په ارتباط باندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استاذ سامنتا پاور د طالبانو پریکړه غندلې او اخوا تر هغه مخکې د انګلستان استاذې باربرا هم په دې اړه باندې یو نظر ورکړ.
It's an appalling thing. Two out of
دا یو جرهون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. دا هموري چې په پاکستان کې افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي. په تیره بیا هغه چې د کډوالۍ دوسیې په ځینو سفارتونو کې پرانیستي او کارونه یې ځنډیدلي.
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر شوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومېږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
سپوز شه در روژه مبارک میشته نو دلته در خوراکی تو کو نرخون دیر زیاد اوچت شوی دی اکثر افغانان در دی توان نلری چه دخفل روژه ماتی او در پیشتمی خوار برابر کری
او پوروزگان که خلق شکایت کوي چې په روغتونو کې خزینه ډاکتران نشته په تیره بیا خزی وایي له ستونزو سره مخ دي
نو ښځه ډاکتر قربان سم ښځه ډاکتر خو د ښځو پرده دلې واده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو ښځو ته خپل عیب وایو خپل یو پرده مو دل خوندې ده نه ته څنګه وایم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور پی ویل امریکا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو اغیز ولري نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي په ملګرو ملتو کې هم د انګلستان استازې باربرا وډوارډ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کاربندیز وروسته د دغه سازمان په یو کانفرانس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول مېرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي له دې ډلې د کابل او غزني دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته سي د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده له تراسی د مرستی ټکنې سوې دی او مرستی اوس له خلکو سره نه کیږي او ډېر بيوزل خلک ستترمج پوری چې په خوابه د خزرت لی د کورونه به کتل او بیا به مرستی ورکولې اوس د مرستی ناراضي
ډېر داس خلک ستا چې مرستو ترتیال لري ټول خلک لیدلی مونږ دغه سیم لیدلی یو نور له طالبانو غواړو سپیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي
د خزو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ای ډی مشر سمنتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي نوموړي وویل
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي ملګری ملتونو د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې په ډېرو حکومتي او د تېر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
یو شمیر هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ان خپل ماښامي او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسېږي، وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړې وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د شواد سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی، دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین درې بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي ډېر ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بله افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزه مو ډېر سوي دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشته، نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډېری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پرېکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډېری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بېرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسېدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلی ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
ما موردل چې په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. اوس په پامدې افغان کډوالو په ارتباط به بل راپور هم ولرو، دا چې د طالبانو حکومت وایي له هغو کډوالو چې په پاکستان کې بندیان دي تازه 208 کسان د کراچۍ له زندانونو راخوشي شوي افغانستان ته رارسېدلي دي. دوی او سلګونه نور کسان په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي وو. په دې اړه باندې به وروستي جزئیات له ګل ایاز واورو.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته لاړل، چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تېره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هڅې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تېرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي څو اونۍ لا هم په زندانونو کې تېروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي چې ورسره د خلکو او د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکې نیوکې وپارولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت په کمیټه کې پریکړه شوې ده چې د روژې نه وروسته د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د ترسراوي پریکړه کړې او تاثرات به څه وي، شاهنواز ترکزي په دې اړه باندې د چارو له پوهانو سره خبرې کړې او پرې راپور یې جوړ کړی.
د قومي سلامتیا کمیټې په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خوشو. خوشنون کې وای دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځنډولو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل په 10 غونډه کې پر راتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی، البته یوازې دا چې ملک تر هغه زیاته شوی په ضد د اپریشنونو ضرورت اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانې دونکي ټاکنې وځنډيږي؟
عدالت کې چرته یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالاتو په حق لکیږي، نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن اومان خبره کیږي، نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي، نو دا هم د عمران خان د مطالبې د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او دا سیو شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې. او الته چې حکومت وګوره، نو حکومت وایي چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوې وه هغې نه بعد مونږ فیصله کړې وه چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نیشنل اکشن پلان یا د قومي عملدارۍ منصوبه جوړه شوې وه چې تر مخې به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کول. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځې دا هم ویل شوي چې ګنی سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي. هم دی دا اخبار په 8 اپریل لیکلي. د اطلاعات او فاقي وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا یا نکاتو کې خونه شامله، البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملداري منصوبې د لاندې اپریشنونه شروع کیږي ورته تصدیق کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلي، حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنگي بیانیه جوړول غواړي چې ګنی عوام د راتلونکو پیښو نه وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردارو سي چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمال دي ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل 8 مشهد ریډیو ته وویل، تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی.
پای کړیو چې اپریشن یې وکړو او اپریشن نه پاس پته لګیدل چې د شتګردي زیاته شوې ده کوم شوې نه ده زرګونه خلک مړ شو. پالیسی چې نه بدلی او اپریشن نه کوي نو دا بيخي غلطه خبره ده. به ما خبره چې دی ډیر په شپولنده توګه ویلي دي چې او په خاني حکومت ته غلطي شوې و ته به چې دا څه ټرافیک سیګنل مات کړی دی او دومره وړو کې غلطي ده، نو چا به نه مقدمه و چلولې، چا نه پوښتنه وکړه. دین له وتا ده چې دلته نېشنل اکشن پلان جوړ شو چې دلته به د شتګردي بندو، دلته به د چې غیر حکومتي بلشي دي دا به نه پریدو.
د قومي سلامتی په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی، لیکلی دی د حکومت دا دریس حیرانونکی دی چې ګنی د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی او معیشت او سیکورټی بیا دومره خرابه ده چې ملک انتخابات کول ګنی ممکن هم نه دي. نو د دغه دریز ورستو باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استفادی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات تمه په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تا
طالبانو په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړی دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی په خوا د کمزور اقتصاد په خاطر په موبایلونو کې د انټرنیټ د نه کارېدو لپاره انټرنیټ کافیګانو ته تلل، خو اوس دا کلبونه یا انټرنیټ کافیګانې هم پې بند شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. دوی همدا ویل چې په موبایلونو کې هم انټرنیټ کمزور دی. اخوا د انټرنیټ کافی مسول وایي دوی د امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه هیڅ قانع کوونکی جواب دوی ته نه دی ویلی. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند سنځی رپورټ ته.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده میکردن، ولی از زمانی که اینترنت کلاب ها مسدود شده و مشکلات زیاده برای دون...
عبدالمنصور کهدامنی د هرات ولایت اوسیدونکی او د حقوق د پنځم سمستر محصل دی وایي محصلینو د خپلو شته کتابونو او منابعو تر څنګ نوي منابعو ته هم اړتیا لري چې د انټرنیټ په وسیله یې لاسته راوړلی شي، خو دا چې اوس کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
جامعه امروزی که میم هم ما نیاز به اطلاعات بیرونی داریم.
په اوسنۍ نړۍ کې موږ بهرنیو اطلاعاتو ته اړتیا لرو، یا د مونوګراف لپاره چې موږ ډیرو منابعو ته اړتیا لرو، او انټرنیټ له موږ سره ډیره مرسته کولی شي څو موږ نویو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړو. له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې انټرنیټ کلبونه بند شوي، محصلان له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. بل دا چې د محصلانو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نشي کولی ځان ته انټرنیټ فعال کړي، نو تر ټولو غوره همدا انټرنیټ کلبونه وو.
بهترین گزینه هم اینترنت کلاب ها بود.
فروزان حبیبی د هرات ولایت بل اوسیدون که او د نرسنگ محصله و هوایی درسونه خو لا پخوا هم بند و، خو انترنتی اران معلومات به ورور ور تراوړل. دا زیاتوی
اینا قدم به قدم پیش میرن، در قدم اول در
دوی قدم به قدم مختزی اولی رستورانتونه د خزو پر مخ بند کړل. خپل د کورنۍ سره هم نشي تللی، بیا پارکونه چې حد اقل کورنۍ د یو بل تر څنګ خوشحاله اوسي اوس د انټرنیټ کلبو ورسېدلی. انټرنیټ افغانستان کې ډېرې ستونزې لري، سرعت یې ډېر ټیټ وي. د درسي موادو د موندلو لپاره انټرنیټ کلبونه ډېر ښه وه، خو دا ټول بندیزونه د دې لامل کېږي موږ خپل انګیزه له لاسه ورکړو.
یک نفر میتونست بره به انترنت کلاب و این مدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوب از دست دادیم.
به هرات ولایت که دیو انترنت کافی مسئول هماین وایی هرات هر که طول شاوخوا دری سوی انترنت کافی گانی دی. دوی هر یو بخپل دکان که شل که 15 لک افغانی پانگوانه او لیو اونه دیر وقت بوشو چی دوی دکانونه بندی.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش
شو خدریس و کسان ورغلو. موږ ته ویل خلق له تاسو شکایت کړي، تاسو ماشومان بوخت کړي، بیا وی شرعی نه دی. داسې خبر بالکل نه ده. موږ ته چې کسان راتلل ډیر محصلین وو، ته په وانتون او د خوانځي پروژې درلودلې، دلته سیړنه کوله. موږ ته دا هم نه دی ویل چې کوم بل کس پیدا کړي، هیڅ دلیل موږ ته نه دی ویلی.
دا په داسې حال کې دی چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر اداري رئیس مولوي عبدالرحمن وایي انټرنیټ کافی کې خلق ډیر بوخت وو، نو ځکه مو د اوس وخت لپاره بند کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ځایو کې چې هغه کې منکرات نه یا څوک ورڅخه په شکایت نه او همدا ډول یا بچان د خلکو یې هغه مصروفه کړي نه وي، هغه ته نه دي څوک ورغلي. که دغه تعهد زموږ سره وکړي دا دوی کوم کابینټ والا چې دي موږ صرف دغه کوم کسانه چې مشران دي لویان دي د خپل یو مشروع استفادې لپاره کار کوي او کوچنیان د خلکو بچیان نه مصروفه کوو، نو کېدلی شي چې موږ انشاءالله سهولت ورسره وکړو. د دې څخه بیا په آینده کې ډېر یو بده نتیجه راوځي، په آینده کې یو بدبخت انسان ځین جوړي شي.
دا په داسې حال کې دي چې طالبانو څه موده وړاندې په ډېرو ولایتونو کې د خارجي فلمونو او د سندریزو کاسیتونو په پلور بندیز ولګوو. د هرات اوسیدونکي وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې په دغه ولایت کې ویډیو ګیم کلبونه او اوس انټرنیټ کافی هم بندې کړي دي، چې د دوی په خبره انټرنیټ کافی بندیدل خلک په ځانګړي ډول محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د راپورونو له مخې په بدخشان کې طالبانو د رادیو صدای بانوان یا د ښځو د غږ راډیو نشراتو ته بیرته اجازه ورکړې ده، خو شرط یې ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم خپرونې ولري او د سندرو له خپرولو ډډه وکړي. د صدای بانوان د راډیو مشر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راډیو د کار بندیز یې مالي تاوان ور اړولی. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
په بدخشان ولایت کې د صدای بنوان رادیو چې اکثره کارکوونکي ختی دي او اونې مخکې په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تړل شوی و، د پنجشنبې په ورځ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معیز الدین احمدي ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، د راډیو له مسؤلینو دا ژمنه اخیستل شوې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پالیسي به مراتوي او موسیقي به هم نه خپروي، خو ښاغلي احمدي د دغې پالیسي په اړه جزئیات ورنه کړل. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان راډیو مسؤوله ناجیه سروشوی د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په همکارۍ او د دې تصمیم په ور کولو سره چې وروسته له دې به د طالبانو حکومت پالیسي تعقیبوي، دوی وشول کولی چې خپل نشرات بیا پیل کړي. میرمن سروش ازادي راډیو ته وویل دا چې یوه اونۍ راډیو نشرات نه درلودل له مالي پلوه اغېزمن شوي دي.
یګان قراردادی کې ما داشتم، یګان برنامه‌ای کې بود،
یو څه قراردادونه او خپرونې چې درلودې له لاسه لاړې. داسې فکر کوم چې یو جمعه تتللی اوسم، هیڅ هم نه لرم. کارکوونکي مې ورځ تر بله کمیږي، یو د بل پسې کار پرېږدي، ځکه نه پیسې لرو، نه ملاتړ کوونکي لرو، نه فن لرو، نه امکانات لرو، هیڅ هم نه لرو.
د
صدای بنوان راډیو اته کارکوونکي لري چې شپږ ښځې دي. د دې راډیو خپرونې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د موسیقي غږولو له امله بندې شوې وې. د یادې راډیو بندېدو په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د بښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې د صدای بنوان راډیو د بندولو په غبرګون کې د طالبانو د عمل د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم بللی دی. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو مرکز وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې اکثره رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې 60% رسنۍ د یادو لاملونو له امله تړل شوي دي.
مسدود شدن خیلی از فاتور بین المللی در داخل افغانستان منجر
شده. افغانستان که نړیوال دفترونو د نمایندګۍ نشتون رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده او موږ هیله من یو چې د رسنۍ ملاتړ کوونکي نړیوال بنسټونه د افغان رسنیو ملاتړ وکړي، څو دوی بیا د بیان ازادۍ لپاره کار وکړي،
توانند ازادۍ بیان در افغانستان دوباره احیا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان رسنیو ډېر محدودیتونه لګولي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او یا هم له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خپرونه.
ورزو روزګان ته هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې نشته. د روزګان اوسیدونکي هم وایي چې نشي کولی نارینه او ډاکترانو ته خپلې ستونزې او ناروغیانې په سمه توګه باندې تشریح کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکتران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېری داسې کورنۍ سته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل سوي دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یوه نارینه ډاکتر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکتران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدي نو ښځه ډاکتر قربان سم ښځې ډاکتر خو د ښځو پرده ځله یې واده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نقته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نقته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي.
وربشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې یا یو اسید مشر سامنتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغانستان کې د ښځو په کار باندې طالبانو لخوا بندیز غندلی دی. هغې ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، آن خپلې ماښامیا او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅوهان باندې 208 افغانان پرون د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي افغانستان ته راغلي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت په هڅو باندې د پاکستان له بېلابېلو زندانونو تر 2000 زیات افغان بندیان را خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په 15 ورځو کې باندې د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد باندې پوځي عملیات کوي. د طالبانو حکومت په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو د صدای بانوان یا د ښځو غږ راډیو نشراتو بیا پیل ته اجازه ورکړي، خو شرط یې دا ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د خبرونو کې سندرې نشرې نه کړي او همدارنګه د طالبانو د حکومت پالیسیانې تعقیب کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره له دې چې ورباندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دو بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ اوس څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته وده وو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته اوسي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نوادیږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخیلو د کور ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه رسي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخیږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپل یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پرې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي، یې چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دي کوي نه دي کړي. یا نو کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې، خیر د خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند برنه دی. موږ یو خپلوانه ده نو مې نه خلمه هغه چې کله د نجلۍ واده شوله په دو کوم لیس چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شوان یخې و، هغه د نجلۍ خسرخیلو کم راوړي و. هغه چې کله کم وړي و بیا زنګ ورته وکړله چې دا شیان ډېر کم دي، هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجلۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخیلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله، یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپلار غنې دی موسه داسې وکړ، او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ، هاته په تدو پوری خبر راول چې غیر ولې ګل هغه څوم یشي خپل فلور په کور کې نوسته و. ځکه به چې ته ولې فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به یی چې کم سیال خلک وو، د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسي وایل رسي کاول رسي مې خلک وی ټول تم دغه خبر کیږي په خوده شخصا ماته. یعنی مثال د فهم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګان وو د یو ځکه چې وخت نور ته بدل وکړل او سن دې چې واش پاره سوال اس کله نن جلقي و د ورور خپل د مامول خو هغه نو دای ورته بدل کړه. نو دوه بیچاره بده خبر تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به سو ول مخ به ورته چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه کو بیا به د ورور بعد ورځ کار یا د ورور خزه طلاق وی و دي تری ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکشي تا وبخشي به اخره پم دوه یو امیش کی چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دوه د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅ کې نشي ورکولای.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خیلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمو کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قران لید نه دي خبر ده، خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفار ده خبر کړي، د خدای د قران یو لیر ده چې یو خدای چې تدیر حد پورې د جنکای خوښي ته نه ګوري، د هلک خوښي ته قتل کیږي، د جنکای خوښي ته نه قتل کیږي، حتی د خو په نکاح کې اجازه نه خسل کیږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي، په خپل جنکای نه ټاکل کیږي، نه کېنول کیږي، نه پختل کیږي. نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي، بیا نو فلور مور به اضافه ده خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې ده حوصله وکړي. هدا ټول دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چیرته هر یو ښځه هر یو مور هر یو خور تعلیم وکړي، هغه په قرآن او یا تفسیر او یا ترجمه او یا او همداسې نور ساينسي کتابونه په دوه ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. دوه ټولو ته دغه فکر سی هغه خپل حق هم پیژني، د میرم پیژني، د پلارم پیژني، د خسرم پیژني، د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یو هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پرې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار او یا مور به لپاره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مرواج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کېږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي. مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کېږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خونه نو طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې خصوصا په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښي په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله، او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې. دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامانسته راځي، او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کېږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خو د ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی، او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیحانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او دا لاسنیونه او دا حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کېږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه، یا د غیلې خویندو له طرف نه، یا د کورنۍ د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم دار کې د انجلۍ د نابلدی یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا ښه پخلی نشي کولی ښه دیګ نشي کولی ښه ډوډۍ نشي پخولی د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي یا نورې ستونزې موجودې وي خو دا ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصیحت دا باید په پالنه په پرورش په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي په یوه ښه رویه په یوه ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید دا اصلاح شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د هغې لور ده په کورنۍ پورې ارتباط لري د هغې مور ده د هغې پلار دی دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري د هغوی په غم یا غمجن کېږي په ښادۍ خوشحاله کېږي هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري خوشحاله واوسي
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ وه چې په مرګ تمامې شوې خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کېږي
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده چې مړه سوه بېرته د پلارګنۍ ده نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغسې مو اذهان هم مختلف دي دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي یعنی چې که آزادی تراسو دلته دته د خبرو کولو آزادی ورکول سوی وي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو آزادی بیا نه لري نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدی د پدا کور کې که هغه کور کې اې دې نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې وو هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سلسله نشي کېدلی ادي اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته اماده سي نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي ستونزه نه پیدا کوي ولو چې بیا بالکل مخالف دې هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه ځینب شروع کیږي ځکه چې دا هغه شی غواړي اغه ماحول غواړي چې پکې لوي شوی ده دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس ده هغه ماحول نو طبعا د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ زی کوم مینا او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده
اداره تو وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې ته باید گزاره وکې
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي ځکه چې نابلدی د پاغه کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوي شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه وي نو د ځان څخه مخالفت شي
کله چې مخالفت خو د لستونز منځ اسولې مشکلات منځ راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غزه څخه یو سپورت ترلاسه کی، یو ملاتړ ترلاسه کی، یو حمایت ترلاسه کی. نو راځي د پلار کور ته، د پلار کور ته چې کله شکایت کوي مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه سخواري تیرې کړي دي، وخسرګنۍ کور کې دا مشکلاتونه سته او دا د حده. چې خور ته ووایي، خورې ورته وایي چې ودرېدل چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده څه وکړو، دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زه خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کېږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابوي خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کېږي، او کله چې دا د ځانه دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکارېږي چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکړي، او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت سوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ سوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې،
کورنۍ ولې نه غواړي چې له خپلې لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور ګزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو، خبرې د خلکو تېرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي چې نیدن کیب واتمانان دي دیدن ځي، یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولاړ رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته، هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هم دغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې ښه سي ژوند دې نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې مزړه غواړي مغه بربند کو، بالاخره نه سبا تابعداره کېږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراضو باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې، او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جر ته راسو، هغه اساس ته راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي، هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازونه
نوازش ورته ورکي، کورنۍ یې ګوري، الګ ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یوه مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې یو څوک کینوي او خپل مشکلات ورته وایي. سره له دې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي، مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوي، د خلکو خبرو ته مزئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یوه ډېره ښایسته نجلۍ واده شوله، نجلۍ مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې نجلۍ یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړئ چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډېر ښه تحلیل کړئ، ښه یې وپېژنئ، په هرې خوا یې وسنجوئ، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپارئ او همیشه یې خبرګیر اوسېږئ. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوئ. دا فکر به ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
زارای گل پری ما زخلیم دبر ما تا یاوری ما زخلیم دبر ما عربا فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلیم دبر ما تا یاوری ما زخلیم دبر ما زخلیم دبر ما تا یاوری ما منجو سوی چلٹی این لڑکو زرزری ما زخدن جبر ما قیابری ما زخدن جبر فکر کرام کو یاری مپلیا سرسری ما زخدن جبر ما قیابری ما زخدن جبر ما زخدن جبر ما